آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای
سعودی عربستان وای لسګونه شیعه حوثی اغیانی چې د سرحد د هغې غاړې څخه یې په دغه ملک باندې حملې کولې وژلي دي. په نیپال کې د شنبې د ورځې د زلزلې د مړو شمیر 6200 تنو ته رسېدلی دی او د نړۍ کارګرانو د مې اوله د کارګرو نړیواله ورځ لمانځلې ده. قدر من اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه پای ته ورسیدې. د امریکا ژغه آشنا رادیو خبرونه پیل شوې. نن جمعه ده، د 1404 نوي کال د ساور د میاشتې 11 ده چې د 2015 کال د مې د میاشتې لومړۍ نیټه کېږي. د امریکا ژغه آشنا رادیو په ماښامنۍ خبرونه پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ د کارګرانو د نړیوالې ورځې په مناسبت زموږ د خبریال اکرام شینواری رپورټ هم اوریدلی سي. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې زیبا خادم او زه شفیع سردار یې تاسو ته اورو.
نن د مې اوله ورځ د کارګرانو نړیواله ورځ ده. د نړۍ کارګرانو نن د دغې ورځې د نمانځنې دپاره لارو کوڅو کې مارشونه کړي دي. دوی د لوړو تنخواګانو او د کار د شرایطو د ښه کېدو غوښتنه کړې ده. د نړۍ د نورو برخو په څیر نن په کابل کې هم د مې لومړۍ ورځ یا د کارګرانو نړیواله ورځ په مارشونو ونمانځل شوه. د سلګونو نارینهو کارګرانو ترڅنګ لسګونو ښځو کارګرانو هم په دې مارشونو کې ګډون کړی و. دوی د حکومت نه وغوښتل چې د کارګرانو د حقوقو د خوندیتوب دپاره اقدام وکړي او کارګران باید صحي بیمه ولري. په اندونیزیا او فلیپین کې کارګرانو چې د ورځې د $2 نه کمه تنخواه لري د حداقل مزد د زیاتولو او د کار د شرایطو د ښه کېدو غږ کړی دی. په جنوبي کوریا کې کارګرانو ویلي دي که چیرې حکومت د کار شرایط اصلاح نه کړي نو عمومي اعتصاب کوي. په ایران کې کارګرانو د مې اوله ورځ په تهران کې په مظاهره ونمانځله د کار شرایط د ښه کېدو او د خارجي کارګرانو په ضد شعارونه ورکول چې د ایران اسلامي جمهوریت ته د کار د پاره ورزي او د دوی د لاس نه کارونه اخلي. په بنگلاديش کې د غورز په دعاګانو ونمانځل شو او د ملک د جامو د ګنډلو قریب 3 میلیونه کارګران نن ورځ رخصت وو. په دې باره کې د خبرونو نو وروسته بشپړ رپورت هم لرو. په ترکیه کې پولیسو د مظاهرو مخه بند کړه، هغه مظاهرې بند کړې چې اجازه یې نه واخیستې. په یونان کې د کارګرانو اتحادیې یوه شپه ورځ اعتصاب کړی دی. زرګونه یونانی کارګرانو په اتن کې چې لارو کوڅو ته وتلي وو د سپما په هغو اصلاحاتو باندې اعتراض وکړ چې بین المللي پور ورکوونکو یې غوښتنه کړې ده. په عین حال کې په جرمني کې د کارګرو د ورځې د بایسکل دوانۍ مسابقه ځکه فسخه شوه چې د فرانکفورت پولیسو د دې مسابقې نه مخکې د اسلامي ګروپ د حملې مخه ونیوله. په روسیې کې کارګران او شاګردان د مسکو په سره میدان کې غونډ شوي وو او د روسیې بیرغونه یې رپول.
د روزګان د دیراوت په ولسوالۍ کې د حکومتي قواوو او د دولت د وسلوالو مخالفینو ترمنځ سخته جګړه لا هم ادامه لري. او د خوست په سرحدي سیمه ببرک تاڼه کې د افغان امنیتي قواوو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه سوې ده. ځایي مقامات ویلي دي چې د یو شمیر پولیسو په ګډون طالبانو ته درنه تلفات اوښتي دي. په دې اړه د خبرونې په لړ کې د ابراهیم رحیمي رپورټ اوریدلی سي.
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. سعودي عربستان ویلي لسګونه شیعه حوثي یاغیانې چې د سرحد د هغې غاړې نه یې په دغه ملک باندې حملې کولې وژلي دي. د ریاض د دفاع وزارت ویلي دي د سعودي درې عسکر چې په جنوبي ایالت نجران کې جنګېدل د پنجشنبې په ورځ وژل شوي دي. فکر کېږي چې د سعودي په مشرۍ د ائتلاف د هوایي حملو د پیل رئیس چې 15 هفتې یې وشوي دومره ډېرو حوثي یاغیانو د سرحد د پورې غاړې حمله نه وکړې. ریاست تیره هفته اعلان کړ څرنګه چې هدف یې د یاغیانو د زور اوبه کول وو او دغه مقصد یې ترسره شوی دی نو هوایي حملې یې کمې کړي دي. د ریاست په فکر ایران د حوثي یاغیانو سره ملاتړ کوي. یاغیانو د یمن پایتخت صنعا نیولې او د ملک رهبر عبدی ربو منصور هادی یې چې غرب تر شا ولاړ دی مجبور کړی دی چې سعودي عربستان ته وتښتي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
د نړۍ خبرونو ته دوام ورکوو. د نایجیریا په دوای 150 تنه چې د بوکو حرام وسلوالو باندې ساتلو خلاص کړی دی. د نایجیریا په اوس د دغو ژغورل سو خلکو د جملې څخه د ځنو ماشومان او ځنو شوزو عکسونه خبره کړی دی. پوز دغه خلک د چهارشنبه په ورځ د نایجیریا په شمال ختیځ کې د سامبیا په ځنګل کې د جنگ په دوران کې خلاص کړی دی. د دغو خلکو ژغورلو د امیدواری پیدا کړې ده چې د شوونځي د هغو 299 لادر کسو انجونو د جملې څخه به ځینې پاچې باکې پیدا سي. د دغو خلکو نورو کسانو پسې باید د دې ځنګل مختلفو خواو کې لټون وسي. تر اوسه پورې هیڅ موثق معلومات نشته چې د چیباک انجونې هم پیدا سوي دي که نه. د نایجیریا د پوځ رسمي بیانیې ښیي چې په دغو خلاص شوو نجونو کې د چیباک یوه نجلۍ هم نسته.
موږ د امریکا غږ آشنا راډیو نه غږیږو. د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. په نیپال کې د زلزلې د مړو شمیر درګرده زیاتیږي او نن د جمعې په ورځ دغه شمیر 6200 ته ورسېده. توقع ده چې د تلفاتو شمیر نور هم پسې زیات شي، ځکه چې د نړۍ د خواوو شامل کونکو د ژغورنې عمله نیپال ته ورغلې ده او په نړیدلو ودانیو کې او نړیدلو ځایونو کې د مړو او ژوندیو لټون کوي. د نیپال حکومت د وژل شوو کسانو کورنیو ته $1000 او $1200 د مړي د ښخولو لپاره ورکوي. په کټمندو کې چې زیاتره خلک د شنبې د ورځې رئیس په میدان کې ویده کیږي، د ویرې کورونو ته نشي تللی. ملګري ملتونه وایي زلزلې د 8 میلیونو نه زیات خلک ځپلي دي، لږ تر لږه 2 میلیونه بې کوره او بې ځایه شوي دي. پرون کارکونکو یو 15 کلن هلک په کټمندو کې د یو مېلمستون د نړېدلې ودانۍ د خاورو خزلو نه ژوندی راویست او 3 ساعته وروسته د یو هوټل د پخلنځي نه یوه 10 کلنه کارګره هم ژوندی راویستله، چې د هغوی په لیدو په ښار کې خلکو خوشحالۍ وکړې. د صحي چارو کارکونکو ویل چې هلک روغ رمټ دی او سرسری غوندې زخمی دی. هلک ویل چې د په همدغو خاورو خزلو کې د کوچو یو مرتبان پیدا کړی و او د کوچو په خوړلو ژوند پاتې شوی دی. دغه هلک چې پیمبا تمانګ نومیږي ویل دي چې ما کوشش وکړ چې وتښتم، خو یو شی زما په سر راولوېده او بیوخ شوم، نه پوهېدم چې څه وکړم.
جنرال فیلیپ بریدلوف د اروپایي اتحادیې امریکایي قومندان وایي روسیا په اوکراین کې د تیرو اقداماتو له مخې کېدای سي بلې نظامي تعرضي حملې ته تیاری ونیسي. د وویل په ختیځ اوکراین کې په جنگ کې د څو مختلفو وقفو او د هغه څه پر بنا چې موږ لیدلی دي، موږ دا وقفې د نورو هر ډول حملو تیاری ګڼو. دی وایي موږ د فبروري په 12مه د اوربان راهیسې کله چې په جنگ کې لږ وخت فراغله او لږه کراري سوه دغسې یو حالت ولید. د دغه امریکایي جنرال ارزیابي د هغه تصور سره فرق لري چې د نړۍ پخوانیو رهبرانو په مسکو کې د جمهور رئیس پوتین سره د 2 ساعته خبرو څخه وروسته وړاندې کړي دي. پخواني جمهور رئیس جیمی کارتر وویل د مینسک د موافقې د عملي کېدلو په هکله د روسیې په ژمنې چې د اوکراین د بحران سیاسي حل غواړي خوشاله سوی دی. د مینسک موافقه کړې د فبروري په میاشت کې د فرانسې، جرمني، روسیې په منځګړتوب د اوکراین او د روسیې د طرفدارو بیلتون غوښتونکو ترمنځ سوې ده.
د امریکا سمندري قوې د فارس د خلیج د هرمز د تنګي په خلو کې د ایران د مداخله د مخنیوي لپاره د هغو تجارتي بیړیو بدرګه پیل کړې ده چې د امریکا بیرغونه پیرپیږي او د هرمز د تنګي نه تیریږي. د امریکا د دفاع د وزارت مامورین وایي دغه پالیسي د واشنگټن په وینا د ایران د پارونکو حرکاتو په مقابل کې وروسته له هغه غوره شوه چې ایران د هغې بارولونکي بیړۍ مخه ونیوله چې د مارشال د ټاپوګانو بیرغ ورباندې رپېده او د بیړۍ عمله یې توقیف کړه. د ایران خارجه وزیر جواد ظریف وویل چې د بیړۍ ته وویل شول چې بندر ته راشي، مګر هغې ونه منله او زموږ سمندري قوه باید دغسې اقدام وکړي او اقدام وکړي چې بندر ته یې وګرځوي. ایران وایي ځکه یې دغه بیړۍ مخه نیولې ده چې د تهران پیسې ورباندې دي او خپل پور نه دی ادا کړی. د بین المللي پروتوکول په اساس بیړۍ باید د هرمز د تنګي نه د تیرېدو جواز ولري چې مخه یې ونه نیول شي. د وسلو وړل یا د استخباراتي معلوماتو غونډول د بین المللي قوانینو نه سرغړونه ده. او د امریکا د بالتیمور د ښار مقاماتو د دې ښار د اوسیدونکو نه غوښتي دي چې کراروسي د حوصلې نه کار واخلي چې سرانوالان د ځوان تور پوستي سړي فیدی ګری د وژل کېدو تحقیقات بشپړ کړي چې د پولیسو په توقیف کې مړ شوی دی او د پیښې د دې اونۍ په سر کې بلواګانې راپارولې دي. پولیسو په دې اړه رپورت سرنوالانو تسپارل او دغه سرنوالان به اوس د پریکړه کوي چې د پولیسو هغه شپکتنه صاحب منصبان مسؤول وبولي چې دغه سړی نیولې وو، مګر په دې اړه چې د دغه صاحب منصبانو په حق لبه څو وخت پریکړه کیږي کوم خاص وخت نه دی ټاکل شوی. هغه ټول د تحقیقاتو په وخت کې د خپل کارونو نه ګوښه شوې دي. په بالتیمور کې پرون د پنځشنبه په ورځ او نن کراری ده او ویل کیږي چې تحقیقات به زر تر زره بشپړ شي.
قدر من اوریدن کو تاسې خبرونه واوریدل اوس پامکریز موږ د خبرونه لومړی رپورت. نن په کابل کې په سلګونو کارګرانو د یو لاریون پترس کې د کارګرانو ورځ ولمنځله. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شنواری له کابل څخه رپورت را لېږلی دی.
د نړۍ د نورو برخو په څیر نن په کابل کې هم د مای لومړی ورځ یا د کارګرانو نړیواله ورځ د یو لاریون پترس کې چې د سلګونو نارینه کارګرانو ترڅنګ لزګونو خزینه کارګرانو هم پکې ګډون کړی وو ولمنځر شو. لارین کوونکو د افغان حکومت نه وغوښتل چې کارګران سره دی د غوی د حقوقو د خوندیتوب په برخه کې مرسته وکړي. د افغانستان د ترانسپورت او ملکی هوی چلند وزارت د کارګرانو ټولنې مشري میرمن نجيبي عليزي امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د بیکاری لامل افغانان بهرنیو هیوادو ته د کار په لټه
دي. موږ د خلکو په نمائندګۍ د تر جمسوي او یو سلامي لاریون مترتب کړی دی چې زموږ اواز ټول مشران واوري چې موږ کار غواړو. واخیان د افغانستان ټول وګړي د بیکاری څخه خسته سوي دي. عادلانه مزد غواړي، د کار په بدل کې مزد غواړي او د کار یعنی فابریکه غواړي، دوی د کار د پر ځای غواړي چې دوی په مناسب ځای کې استخدام سي او کار وکړي. زموږ ځوانان د بیکاری په خاطر باندې د کار کولو د پر پاکستان، ایران و نورو مملکتو ته ځي چې په ډیره کم مزد باندې دوی ځال ته کار کوي او بیرته یا د کار د لاس څخه حالته مرسي او یا هم د ایران څخه محتاط بیرته افغانستان ته راسي.
دغه لاریون بندوبست د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنې کړو. په افغانستان کې د کارګرانو شمیر په باب دقیق معلومات نشته، خو د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او مالولینو د وزارت د چارواکو په وینا په دغه هیواد کې 2 میلیونه کسان کار کولو ته اړتیا لري چې دغه شمیر اوس 2 میلیونه بیکار دي. دغه وزارت وایان علي افتخاري امریکا غږ ته ویل چې دا وزارت د افغان کارګرانو د کار د مسؤلیت لپاره د اقداماتو تر څنګ هڅه کوي چې د لنډې اوږدې مودې لپاره د هغوی ستونزو ته د حل لارې ولټوي.
تر کوتاه مدت تلاش ما یک از طریق همې کشورهای نیازمند نیروی کار کشي.
ښاغلي افتخاري وویل په لنډه موده کې زموږ هڅه دا ده او د هغو هیوادو سره په خبرو بوخت یو چې کارګرانو ته اړتیا لري. ټاکل شوی چې د سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو سره تړونونه لاسلیک شي چې دا د لنډې مودې حل دی. د اوږدې مودې لپاره موږ د اقتصادي بنسټونو په پیاوړي کولو کار کوو. پروسی کلو کې د افغان کارګرانو ژوند خوندیتوب ته لپاره پاملرنه ډیره شوې، خو د نامنیو برېښنا د نشوالي او اقتصادي ستونزو له امله په تیرو دیارلس کلونو کې یو شمېر پرانیستل شوي فابریکې بیرته تړل شوي دي. افغانستان ته بهرني عسکرو د اتاق سره سم زیات شمېر بهرني قراردادیان هم دغه هیواد ته راغلل چې ورسره د افغانستان د کار مارکیټ ته بهرني کارګران هم راماس شول. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او مالینو وزارت وایي چې لا هم دغه وزارت سره 15,000 بهرني کارګر ثبت دي. د افغانستان حکومت د کوریا په مرسته په کابل کې د مسلکي کارګرانو د روزنې لپاره یو انسټیټیوټ پرانستی چې په تیرو اوو کلونو کې زیات شمېر ماهر کارګران بازار ته وړاندې کړي چې دغه وزارت د چارواکو په وینا یې د یو شمېر بهرنیو کارګرانو زیاده کړې دي. د کابل په بازارونو کې اکثره کارګران وایي چې کاري مسؤلیت لري او په اونۍ کې یو یا دوه ورځې کار لري او پاتې نورې ورځې بیکاره ګرځي. د عبدالرحمن پونیو یو کارګر وای چې یوازې خوله پویږي چې د خپل ژوند څنګه تیری.
موږ کرایه د کور لرو او مشکلات اقتصادي تمام راز موږ راځي د خورایا او د کرایه خو حساب هغه حساب رکوي او د ورځې چلول د موږ ته مشکل ده.
افغان کارګران د افغان حکومت څخه غواړي چې په افغانستان کې د ورځنۍ او ارتیو د توکو بیو ته په کتنې د دوی د ورځې مزد او ماشونه برابر او تنظیم کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په خبرونه کې مو اوریدل، د خوست په سرحدي سیمه ببرک تانه کې د افغان امنیتي قواوو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه شوې. ځایي مقامات ویل دي چې د یو شمیر پولیسو په ګډون طالبانو ته درانه تلفات اوښتي دي. په دې اړه تاسو د ابراهیم رحیمی رپورت واورئ.
حکومتي مقامات وای تر 200 زیات طالب جنگیالی چې په درنو اوس په کوسلو سمبالو نیمه شپه د ترزی او علي شیر ولسوالۍ د ببرک تانی په سرحدي سیمه کې د پولیسو پر دوو امنیتی پوسټو بریدونه وکړل. د خوست دی ولی مرسیال عبدالواحد پټان وای د بریدګرو پر وړاندې د پولیسو د مقاومت لامل جګړې شپږ ساعته دوام کړی چې په نتیجه کې پر یو شمېر پولیسانو سربیره طالب وسلوالو ته درنه مرګ ژوبلا وختې. هغه امریکا غږ ته وویل چې په دې جګړه کې لږ تر لږه 15 طالب جنګیالي وژل شوي او تر 40 زیات نور ټپیان دي. هغه دغه راز وایي چې یو شمېر سرحدي پولیسو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. ښاغلی پټان په دې اړه داسې وایي:
او د یو تعرض وکړ زموږ د قهرمان مسله قواو د دې سره مخامخ شو. نږدې جنگ چې کوم هغه د راکټ اندازو او د هوانونو او د پیکاو د شکو د دې جنگو او چې دې کې دښمن ډېر ستر ماتلې دي لیدل 15 کسه مړي دی ورکړي دي او 21 کسه زخمیل لري چې د څلورو کسانو جسدونه په محل د حادثه کې پاتې دي. تنه من هم تلفات لرو، دوه کسه شهیدان 15 کسه زخمیل لرو.
د بابرک تانی د سیمې اوسیدونکو هم وایي چې په جګړه کې دواړو غاړو خې پریمانه سپکې او درنې وسلې وکارولې او د سهار تر وو بجو یې دوام وکړ. دوی زیاتوي چې د څلورو وژل شوو طالبانو مړي لیدلې دي. بل طرف وسلوالو طالبانو په دې جګړه کې د خپل شپږو جنگیالیو د وژل کېدو او د ونورو د ټپي کېدو خبر ورکړی، خو ادعا یې کړې چې نږدې شل پولیسي وژلې او یو شمېر نور یې ټپیان کړي دي. طالبان ذبیح الله مجاهد خبریالانو ته ویلي چې د ببرک تڼۍ پر امنیتي پوستو تر سره شوي دغه وروستي بریدونه د دوی له لورې د عزم په نوم د پیل شویو عملیاتو یوه مهمه برخه وه. خو په عین وخت کې د خوست امنیي قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت وایي چې په دې ولایت کې د بمي او وسلوالو بریدونو د مخنیوي لپاره له ټولو امنیتي ادارو سره پر ګډو پلانونو کار کړی دی. هغه امریکا غږ ته وویل:
خوشبختانه زړور امنیتي ځواکونه د خپل وطن د خپل خلکو په دفاع کې دي. په دې شک نشته مونږ د دوی په مقابل کې ډېر قوي تدابیر لرو. مونږ مشترک امنیتي پلانونه د لاس لاندې لرو چې روزانه دغه نه کار اخلو. د خوست په سطح په ټولو ولسوالیو کې هیڅ داسې کومه ستونزه نشته، الحمدلله. د خوست ولایت کې چې هغه د تشویش وړ وي.
د اعظم په نوم د طالبانو د پسرلنۍ عملیاتو د پیل خبر کابو دوی اونۍ مخکې ورکړل شوی. طالبانو ادعا کړې چې په ترڅ کې افغان حکومت درون ځاني او ملي زیان اړولی، خو حکومتي مقاماتو د عملیات تش تبلیغات بللي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
او اوس په مکریز مور د خبرونه بل رپورت. په لغمان ولایت کې نن سهار وختي نږدې 10 وسلوالو محلي پولیسو پر یوې پوستې برید کړی دی چې له امله یې نه تنه وژل شوي او د ملکیانو په ګډون 9 نور زخمیان دي. زموږ خبریال ذبیح الله غازی په دې اړه رپورټ را لېږلی دی.
د مرکز مهترلام او لنګار ولسوالۍ ترمنځ په غزیدلی سرک د شهید بابا پر امنیتي پوست برید نن سهار په توره خړه شوی دی. چارواکي وایي چې په پوسته کې سیمه ییز پولیسو سیدل او لسګونه وسلوالو پرې ډله ییز چپا وروړې. لغمان د والی ویان سرحدي ځواک امریکا غږ ته ویل د څو ساعته جګړې په پایله کې 8 وسلوال وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. هغه وایي په دغه جګړه کې سیمه ییز پولیس او ولسی وګړي هم زخمیان شوي دي.
د وژل شوو کسانو له ډلې څخه د دوو تنو جسدونه هم د افغان امنیتي ځواکونو له لوري د مهترلام روغتون ته انتقال شوي دي. وطن محلي پولیس او 15 تنه ملکی وګړي هم د مخالف وسلوالو پر ډزو ټپیان شوي دي چې روغتیایي حالت یې د ډاډ وړ دی.
که څه هم د لغمان ولایتي چارواکو په برید کې د ولسی وګړو ټپیان 15 تنه خولي، خو د پیخي عیني شاهدان وایي د جګړې په وخت د هواني و مرمۍ د یو کس په کاله لګیدل چې د یوې کورنۍ شپږ تنه ټپیان کړي دي. د سیمې اوسیدونکو پاچاګل چې لټپی شو ملکیانو سره د ننګرهار روغتون ته راغلی وایي په زخمیانو کې وی مېرمن خپل ژوند بیللې او دوه زامنې مرګونی دي.
اوان دا من کلی کې قسمت برابر شو قربان یو لګی دا شپکه زخمیان شو پکې شپګون هم بیا لغمان ته تامه تم راوړل. لغمان ته تامه کې بیا یو زنانه په خوره چې درا مشره مورې ا دې واړو مور هغه د تکلی ته انتقال ک او دوه زخمیان په لغمان ته تامه کې درې ماجل غو دي لګ دا ننګرهار ته تامه تم راوړي.
تر اوسه لا روخانه نه ده چې وشتل شوی مرمۍ د حکومتي سرتیر وو که د وسلوالو طالبانو ده. په ختیځ کې د ملي اردو د 201 سیلاب قل اردو ویان ډګروال محمد نومان عاطفي امریکا غږ ته وویل د سیمه ییزو پولیسو پر پوسته شوی برید کابو 150 وسلوالو کړی او غوښتل شته سیمه ییز پولیس ووژنې او وسلې تل ځانه سره ویسي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي په دغه برید کې 3 سیمه ییز پولیس وژلي او 4 نورې زخمیان کړي دي. نو موړې وای په جګړه کې د دوی یو ملګری وجل شوی او درې نور ټپیان دي. په دې ورستیو کې د لغمان امنیتي حالات په نسبی توګه ترنګلی شوی او روان وضعیت خلک اندېښمن کړي دي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په بنگلاديش کې د رانا مارکیټ د نړیدو دوه کال وروسته د دغه هیواد په زرګونو د کالو د فابریکو کارکونکي کوشش کوي چې د دغو فابریکو د خوندیتوب نړیوال معیارونه خپل کړي. ایمیې د ډاکې څخه په دې باره کې رپورټ رالېږلې دی.
نن یعنی د مې د میاشتې لومړۍ نیټه په بنگلاديش کې د آرام وروسته دوکانونه او بازارونه ټول تړلي پراته دي. خو بلې خوا د بنگلاديش په ډاکې ښار کې د فابریکو د مزدورانو د اتحادیې لپاره ډیره مصروفه ورځ ده. د کار نه د رخصتۍ په ورځ په زرګونو مزدوران غازی پور ته د دې لپاره راغلي دي چې د کارکونکو د یونین یا د اتحادیې لخوا ورته روزنه ورکړی شي او د خپلو حقوقو نه خبر شي. د ډاکې د غازی پور ښار په سلګونو فابریکې لري. د پنځه ویشت تنه مزدورانو یوه ډله چې په ځمکه ناستی او د اتحادیې د مشر خبرو ته غوږ نیولې دي، دوی د خپلو حقوقونه ځانونه خبروي. روزینا چې په یوې فابریکې کې د دریو کلونو راهیسې د اتحادیې مشره ده، وایي چې د اتحادیو لرل د مزدورانو لپاره یوه ډیره مثبته خبره ده. دا وایي
لیډر هوته سای مانی شرمیکদের সুযোগ সুবিধা দেখার জন্য د کونو شرمیک যদি কোনো সমস্যা হয় তাহলে
د تجارتو اتحادیه د فابریکی د کارکونکو مسائل په حلولو کې ډیر زیات مثبت رول لوبول دي. کچره دغه اتحادیه نه وي نو مزدورانو به د خپل حقوق لپاره غږ نشو پورته کولای. د اتحادیه مشران دغه ډول غونډو کې په فابریکو کې د کارکونکو د مختلفو مسایلو په حق له خبرې کوي. د مثال په توګه د روزمره په وخت نور کول کېدل، د رخصتۍ په حق له مشکلات لرل، او په فابریکو کې د سکاک لپاره د پاکو اوبو نه لرل. دغه هغه مسایل دي چې د اتحادیه مشران کوشش کوي چې د فابریکو د مالکانو سره د حل لاره ومومي. په ځینو فابریکو کې د دغو اتحادیو په مرسته دغه ډول مسایل حل شوي. د مزدورانو د اتحادیه مشر اسان علي چې د ګندلو په ماشين کار کوي، وایي چې دوی په سختي ګرمۍ کې کار کوي. د اتحادیه په مرسته اوس د هغوی د فابریکې مالک دته مجبور شو چې دوی ته پکی ولګوي. په خوا به مزدورانو رخصتي نه لرله، او اوس هر مزدور په کال کې شل ورځې رخصتي لري چې د هغې ورته مزدوري ورکول کیږي. په تیرو څو کلونو په مودې کې د اتحادیه غړیتوب اخیستلو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. دغه بدلون د رانا د جامو د فابریکې د ودانۍ د نړیدو نه وروسته راغلی. په دغه پیښه کې یولس سوه تنه مزدورانو وژل شول. د مزدورانو د حقوقو د پاره نړیواله اداره وایي چې د دغه ډول اتحادیو لرل د مزدورانو لپاره ډیره ضروری ده، ځکه چې د اتحادیو نه پرته دوی خپل حقوق نشي ترلاسه کولی. د یادونې وړ ده چې په بنگلاديش کې د فابریکو مالکان کوشش کوي چې د دغه ډول اتحادیو مخه ونیسي.
شامیرا اخلاق چمینی در سرزو او بسم الله جان
قدر من اوریدونکو د خبرونې په پای کې مخکې لدې چې موږ ولاړسو د خبرونو لنډیسته باید ووایو چې زموږ بل خبرونه د خبرو اترو یا گفتو شنوت خبرونه ده. په دې خبرونه کې د سترګو په عمومي ناروغي او د دې ناروغي په اراضو علایمو باندې او مخنیوي باندې ستاسو سره خبرې کوو. په دې خبرونه کې قربانه زه شافی سردار او زما سره قدیر مشرف دی. خو اوس تاسو په مکرې د دې سات مهم خبرونه ده.
د نړۍ کارګرانو نن د دغه ورځې د منځنې د پاره په لارو کوڅو کې ماشونه وکړل. دوی د لاړو تنخواګانو او د کار د شرایطو د ښه کېدو غوښتنه وکړه. د نړۍ د نورو برخو په څیر نن په کابل کې هم د می لومړۍ ورځ یا د کارګرانو نړیواله ورځ په ماشونو ونمانځل شوه. د سلګونو نارینه کارګرانو تر څنګ لسګونو ښځو کارګرانو هم په دې ماشونو کې ګډون کړی و او د حکومت نه یې وغوښتل چې د کارګرانو د حقوقو د خوندیتوب دپاره اقدام وکړي او باید کارګران صحي بیمه ولري. سعودي عربستان وایي لسګونه شیعه حوثي یاغیانې چې د سرحد د اغې غاړنه یې په دغه ملک باندې حملې کولې وجدي دي. د ریاض د دفاع وزارت ویلي دي د سعودي درې عسکر چې په جنوبي ایالت نجران کې جنګېدل د پنجشنبې په ورځ وژل شوي دي. د نایجیریا پوځ وایي 150 تنه یې چې د بوکو حرام وسلوالو بندي کړي وو خلاص کړي دي. د نایجیریا پوځ د دغو ژغورل شوو خلکو د جملې نه د ځینو ماشومانو او ځینو ښځو عکسونه هم خپاره کړي دي. په نیپال کې د زلزلې د مړو شمیر درګر زیاتیږي او نن د جمعې په ورځ دغه شمیر 6200 ته رسیدلی دی. د امریکا غږ آشنا راډیو نه د نړۍ خبرونه اوري. جنرال فیلیپ بریدلوف د اروپایي اتحادیې امریکایي قومندان ویلي دي روسیه په اوکراین کې د تیرو اقداماتو له مخې کېدای شي بلې نظامي تعرضي حملې ته تیاری ونیسي.
د امریکا جغه آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. لږ وروسته به تاریخ خبرونه پیل سي او وروسته به په روغتیا خبرونه کې یعنی د خبرو اترو په خبرونه کې تاسو ته د سترګو په عمومي ناروغي یا امراض باندې زموږ محترم ډاکټر ستاسو سره خبرې وکړي. تاسو کولی شئ چې په 2022 کې یو نه یو د شپږش باندې و د خبرونې ته زنګ ووهئ. د تاریخ خبرونې همکاران حاضر دي. دوی به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو زموږ سره اوسئ.